درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملاندې مو د ازادي رډيو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژلي دي. دا کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیې کې ادعا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامیې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس ته تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ ډلې د خپلو دې غړو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دیوګل دره کې وخت نا وخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د مرګشوب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغه بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نوو بدلونونو پر بنسټ د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیا کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپله ویبپاڼه په یو زیات شمېر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلي وو هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بې وزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هیوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبانو نړیوالې مرستې بې وزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې بنلې. خبرونه ولا ساده راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د سار سازمان د اپریل پر 10مه پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سکال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبرووي چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 430 میلیونه ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلپ په خپرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرله پسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقونو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړې چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نخښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلې دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دې په فشارونو پر راوړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي.
دغه شان مسوده کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدې تروریستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی اخلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروریستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو تله ورتک څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په اجتماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ د مشر سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وکړې. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا لمرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکار وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې ونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکي له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخ هم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسي کوي. موږ ولیدل چې زموږ یو شمېر همکارو سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټې اخیستنې له امله چې نشي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولی.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. د ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندو یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر د افغانانو لپاره د خوښۍ ورځ دی او په بیلابیلو دودونو، رواجونو او مراسمو سره لمانځي، د یو بل کور ته ورځي، د یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامې اغوندي، مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوښ اوسي، خلک خوشحاله اوسي او له یو بل سره څو دې خوښۍ شپې تیرې کړي. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالاتو پرله پسې د دې هیواد اوږدو جګړو اقتصادي ناخوالو یې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکي حامد
د هغو اقتصادي ستونزو له امله چې زموږ په ټولنه کې شته، یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډېر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډیر په ولولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له امله یې خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ. حامد وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندېدو له امله یې ونه شول کړی چې له خپل ورور او نورو خپلوانو سره چې له هېواده بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د په خبره له دې امله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوي او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکي عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بېلابېلو ستونزو له امله دوی ته ډېر خوندور نه وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وې پرون او بل دا چې تاسو بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د غمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې هغه رپېدلی و د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت نورو کلونو نه اختر بیخي بېمزه و. داسې خوند یې نو سږ کال د اختر ستونزې ډېرې وې.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووژل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بېلابېلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو مخه غلا ساده راډیو ناوړی وسم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1 میلیارد او 900 میلیون مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راز وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي. د نړۍ په شپږویشت هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیون ډالرو په ارزښت وچه او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. راځئ چې په دې اړه له کندهار رپورټ واورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1402 هجري لمریز کال کې د وچکالۍ او سپین بلدک له لارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410 زره ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبیعي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوموړي په وینا د دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه او 1500 زره امریکایي ډالره کېږي. ښاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته شوي دي.
چلور سو لزر ټنه یعنی چلور لکه لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه، معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات په مختلفو ممالکو ته تللي دي چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډېر وخت دا د چمن دروازه بنده وه، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل شوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډۍ وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پرلت لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو چې له کبله یې سوداګر اړ و پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندېده وه چې دا زموږ تاجران ډېر مالونه یې تر هغه ځایه تللي وو، بیا یې بېرته راانتقال کړه، بیا یې د دې ځای تورخم ته یوړله. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پېښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکېټ ته نه رسېدل او په ځمه پر وچه میوه هم به په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوې د فصل پر وخت بنده سوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد، تورخم او هرات تورغونډۍ پر اوږدو لارو استول چې د لارې د وژ واټن له کبله یې مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجنانی هغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څو ورځې کېږي چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاصه شوې ده. نو دا د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارت ډیر زیات زیان ورساوه، که څومره دا زیات زیان د پاکستان په ضرر وو او د افغانستان صادرات چې و هغه پر تورخم پر لارې کېدل، د ډیر زیاتو مصارفو په درلودلو سره زموږ صادرات په ډیر کمه کچه باندې وسوله.
اول باید پاکستان د کنسلګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده دا پلان وسنجي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیاسلی واک تر لاسه کولو وروسته د خپل وسلوال پوز جوړولو لټه پیل کړې، خو د طالبانو حکومتي چارواکو د دغه پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستیز ادعا کړې چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 سره دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د اداره د ویو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیازلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 زره دی، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 زره دی. فصیح الدین فطرت له تلونیو سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 102,000 دی.
شمیرې دقیقې نیروهای مسلح افغانستان کې
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1,500 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 102,000 ته رسیدلی دی او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس دا شمیرې یوازې رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښي.
د چارو یو شمیر کارپوهان بیا د فصیح الدین د دې ادعا په اړه ویشلي نظرونه لري. د امنیتي چارو په اسحاق اتمر وایي
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پوښتنې وړ بولي.
در صورت که
کچیر از موکی واد طالبان در حکومت لواکمانه روستا در نریوال طولانه تر سیاسی او اقتصادی بندیزونو لاندیوی موک افغانان باید پدی پوشو چه در پینده سوزداری سپاوس تنویل لکم ولارو کیگی.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدي یم د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ. زما دا یو نظر و، مال دا کمې مرستې چې راځي غرمنو کسانو ته نه رسېږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګېږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټې. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم. نور عاید نه لرم، کور کړه ورکوم. ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت دی. هر سوی بدبخترین ملت هغه دی سرنوشت ظالم پلاست دی، د موږ سرنوشت سوسته دست خلکو پلاست دی.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چې هغه ته دې واستوي، هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په عینومې نه کړې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي. ما زه دا پیسې ورکړه، نو زما سر ورسره خلاص و. سړی غله جبره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته جا 25 لک افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولې هغه شاغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې نو زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما وجا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخمه، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 25 لک افغانۍ یې زما بره ولیا، کنه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکړو. نو زما سر ورسره خلاص.